دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستر فروغ. دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بلاورس د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره نوي تدابیر نیولې دي. دوستانو پروانه یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو خوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد سلمان محمد بن سلمان په ارجنټین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړ. خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران باید د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې سبا او بله ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال وان پیرس کزالې پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي دا ناسته یوه موقع برابروي څو ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2024 کال د افغان پوځ مالي تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنګ پر وړاندې پشتننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان پلاوي مشري وکړي. دا افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپېته موټر چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځانه سره بیولي چې بیا شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمای موټر چلوونکي له طالبانو سره بند دي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی در اسیف پوین نزد طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماسین سویدان متنفذین محل در قسمت جایی از دار هم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبې پر ورځ هم وسلوالو طالبانو د سرپل بلخ له لویې لارې 25 تنه له ځان سره بیولي وو چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه لري چې وار له مخه خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبې پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر له سره پیل کړ. د پرون له موریتانیا نه الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولی عهد جی شل سرمشریزه کې تر ګډون مخکې خپل اوږد بهرنی سفر پیل کړی و چې عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دې هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې وې. په استانبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال قاشق جی تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شو او په خاطر یې نړیوالو پر ریاس سخت انتقادونه وکړل. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ کړی دی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور یاد کړي. پیترو پروشینکو پرون د جرمني فونک میډیا گروپ سره په خبر کې ویل چې موږ د روسیې د متجاوز چلند پر وړاندې ښکارا قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر ویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته تر هغې پورته شو چې د نومبر په 25مه په تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیری ونیول. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یکشنبې په ورځ د کابینې له لوړپوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جی شل سر مشرې تر بیرته ستنېدو وروسته راسن له صدر اعظم ادوار فلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو امنیتي مقاماتو سره د اوړي مې ورځې په مظاهرو خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې له صدر اعظم غوښتل شوي دي چې څو د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې ختمې کړي. د حکومت له لورې له مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه چوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیسو پرون ویل چې د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې دروش پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. سبا او بل سبا د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او ډیر شر به د دې لارو د امنیت پلان او طرحې عملي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنې کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو ترلاسه شوي دي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د تخمین پر اساس روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی یا ایډز اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی دی.
په 2013 کال کې اعلان کو چې 15900 واقعي په افغانستان کې شتون لري. تخمین دی که نه د دقیق ارقام نه دي خو د پروګرام ته چې هغه ارقام سختي هغه 2900 واقعي دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرام اورئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې دی او د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشریز راهیسې دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړۍ غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سې شنبې او چار شنبې په ورځ ترسره شي او د ناتو واتس ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړي.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. وزیران به په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو بریتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
د مصطفی صدیقی په راپور کې مو واورېدل چې سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي، او د افغانستان یو پلاوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی مشري کوي هم په دې غونډه کې ګډون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي، او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه پر امن لارو د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو ډاډ هم ورکړ. خو تازه همدا پرون وسلوالو مخالفانو له سمنګان مزار شریف ته په لوی لاره د بارورونکو موټرو 65 چلوونکي له ځانه سره وړي دي. سفیر سرنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارونکو موټرو 65 چلوونکي وسلوالو مخالفینو له ځانه سره یوړل.
یو لاره موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت پاغه کار کوي، پاغه باندې ډیر زیات فوکس کوي، هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو ولته سمنګانو کې دغه پیښه تازه شوې ده، ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قلوردو قومندان چا یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شي.
د سمنګان ولایت چارواکي چېرته چې د سړي تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک راخوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 160 تنه تښتولي وو، وروستۍ 65 کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشي شوي، خو شپېته کسه خپله موټر چلوونکي اوس د درې صوف په عین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم راخوشي شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لوی لار نه، بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لوی لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت نا وخته په موټرو ډزې کېږي. د تېرو چهارشمې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نصره پل ته په لار له یو بس موټره 25 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ ویل له 25 کسانو یوازې 3 پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشي کړي، خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشي شوي. د کورنۍ چارو وزارت په خوانی موین او امنیتي کارپو مرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت نا وخت امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهم لوی لارې باید امنیتی سروې شي. د همدې سروې لمخې قوت ته تعبیه شي او له امنیتی قدرت داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوستې او سنگرونه ولرو او هم په خپل د سړک په سر منظمې غزمی وکړو. نو له دې ټولو تدابیر وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لویو لارو بریدونه کړي او ان په څو ورځو مهمې لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سکال د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لوی لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیر جمعه لیکلی و طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 250 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفیر لاستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې دا هم ورته چې د روغتیا وزارت په افغانستان کې په ایچ آی وی د اخته کسانو د شمیر او په افغانستان کې د دې وژونکي وایروس او ناروغۍ د وضعیت په اړه څرګندونې کړي. پام دې خبرون کې په جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنه کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له طالبانو ترلاسه شوي دي. تر دې مخکې هم پوځي چارواکو د افغانستان په ځینو غربي ولایتونو کې له طالبانو د ایران سخت وسلو تجهیزاتو د نیولو خبر ورکړی. ایران د کومې انګېزې له مخې د طالبانو پوځي او سیاسي ملاتړ ته مخه کړې ده. سالم محمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت څېړنې به څومره وکړی شي چې حقایق رابرسېره کړي.
زما باور دا دی چې د افغان دولت په دې رابطه د څېړنو نه عاجز دی. فکر کوم چې د افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي. دوی فکر کوي چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او زموږ په ګاونډ کې پروت دی او له بلې خوا نه دلته د امریکې سره ځینې رقابتونه لري. په دې رابطه دوی خپل ډېر واضح او څرګند سیاست نشي عملي کولی. افغان دولت به په دې رابطه لکه څنګه چې لازمي دی هغه څېړنې ونشي کولی.
بل تر دې مخکې هم په فراه، نیمروز، هرات او نورو غربي ولایتونو کې ځینو افغان چارواکو د هغو وسلو او تجهیزاتو د نیول کېدو خبره کړې وه چې د دوی په خبره ایران سخت دي او وسلوالو طالبانو څخه ترلاسه شوي دي. هغه وخت هم دفاع وزارت د څېړنو خبره کړې وه. د هغو څېړنو نتیجه هم له ولس سره شریکه نه سوه. ولې افغان حکومت په دې برخه کې بیا هم خاموشي غوره کړې ده؟
بله، زه فکر کوم چې هغه عمده دلیل همدا دی. دوی فکر کوي چې موږ د ایران په رابطه څرګند یو مسله دا ده چې ګوري ایران په افغانستان کې اصول لري، ځینې سیاسي کړۍ د ایران پلوه سیاست لري او هغوی ناراضه کېږي که افغان حکومت ډېر واضح سیاست ولري په دې باندې. او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي چې چېرته دوی چې په دې رابطه څرګند ګامونه واخلي کېدای شي چې هغه رقابت سیاسي چې ایران له امریکې سره لري هغه شدید شي. نو له دې ویرې نه هم دوی ډېر څرګند ګامونه نه اخلي په دې رابطه باندې. که په ټوله کې فکر وکړو ایران د تفاوت ته نه دی، ایران په دې رابطه ډېر مداخلې لري. هغوی هغه هم کړې ستراتیژي لري چې دلته داتو لپاره یو سرغوی جوړ کړي او هغه طالب بهترین وسیله ده وجود دوی اختیار کړي. نو په اوږد مهال کې دوی غواړي چې دغه سرغوی په دې باندې تبدیل کړي چې ناتو بالاخره په تنګ شي او افغانستان پرېږدي.
د افغانستان ملي ګټې څه اجابوي چې په دې برخه کې افغان حکومت باید څه اقدامات وکړي؟
ګوري دا ښکاره لافوهنه ده. یعنې په دې رابطه ډېر زیات ثبوتونه موجود دي. تاسو فکر کوم چې بېخي څېړنې ته ضرورت لري. امریکا یو زبرځواک هېواد دی او د هغوی څېړنې هم باید اعتبار ورته ورکړل شي. د افغانستان ملي ګټې په دې کې دي چې په څرګنده له ولس سره دا مسایل ته شریک شي، د حکومت د طریقه بیان د مداخلې مخنیوی وکړي، ځکه چې دغه مداخلې په ټوله کې د افغان امنیت ته ډېر زیات ګواښ پېښوي. د ایران د مداخلې د مخنیوي لپاره هم د نړیوالې ټولنې نظر وغواړي او هم په دې کار کولی شي چې ملګرو ملتونو کې خپل شکایت د شپېت د ایران لپاره یو د فشار وسیله شي او د مداخلو مخه ونیول.
د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې که تاسې په یاد وي د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې زیاتې خرابې وې، خو په دې وروستیو کې دغه اړیکې تودې شوې دي. د طالبانو سرچینو دوه کاله مخکې ویلي وه چې د نظامي شورا یو هیئت د ملا ابراهیم صدر په مشرۍ ایران ته سفر کړی و. بلخوا تاسې خبر یاست چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څه باندې دوه کاله مخکې چې ایران څخه راستنېدی په پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. دا خپل څه معنی ورکوي چې ستراتیژیکو ګټو دواړه لوري سره متحد کړي که نور مسایل هم شامل دي؟
زما باور داره چې د ایران او د طالبانو ترمنځ یو لوی ایدئولوژیک او فکري تفاوت موجود دی. په هیڅ صورت دوی ستراتیژیکې ګټې نه لري، مقطعي ګټې لري. فقط هغه څه چې دوی دواړه سره نږدې کړي دي، د امریکا ضد نظر دی. هم طالبان امریکا ضد یو ډله ده، یو قدرت باندې بدل شوی دی په افغانستان کې په دې وروستیو کې، او ایران امریکا ضد فکر لري او فکر کوي چې د امریکا شتون په منطقه کې او افغانستان کې د هغوی ملي ګټو ته خطر دی. دوی کم ستراتیژیک یووالی نه لري، او د فکري لحاظ د ایران او د طالبانو تر مابند ډېر زیات تفاوت موجود دی.
له طالبانو سره د ایران د پوځي او مالی مرستو د ادعاو په اړه چې افغان حکومت وی په اړه تحقیقات روان دي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو محمد شفیق امین څرګندونه واورېده. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او په روسیو غنو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونې ایستل سي. جیم ماتیس د شنبې په ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل، موږ به د یو څلوېښتو نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړي او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي، طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورترغاړې دی. په خبرونې کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1400 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونه د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خبره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالران په جنسي لحاظ ځورول شوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څېړل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامیا کې دغه اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دوی ته دغه سیچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
نام روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی دی. په دې وزارت کې د ایډز د کنټرول پروګرام عامر ډاکټر نقیب الله همدرد د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیره 5050 اټکل شوې وه. یو شمیر روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت او وړوند مسؤلي نړیوالې ادارې باید د ایډز د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د دیني علماو د ممبر له لارې له دغه ناوړې پدیدې سره مبارزه وکړي. په اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د تخمین په اساس په دغه هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو وروستۍ اټکل ښکاره کوي چې اوس په دغه ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. په دغه وزارت کې د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې اعلان کړو چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. دا تخمین دی که نه، دا دقیق ارقام نه دي. خو د پروګرام څخه هغه ارقام ثبت دي، هغه 2200 واقع دي چې په هغو کې 10% ښځینه دي. خو خوشبختانه چې موږ د نوي سنجش د ملل متحد ته ګورو چې تېر کال 2500 واقع سنجش کړی وي او سږ کال 2900 د ښایي چې افغانستان په نسبتا ښه وضعیت کې دی.
د ایچ آی وی یا ایډز وایرس په 1980 کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغي اخته دي چې زیاتره په افریقا او د آسیا په جنوب هیوادونو کې دي. ایډز یو وایروسي ناروغي ده چې علاج نه کیږي. دغه وایروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اساس په 2010 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په ایډز ناروغي اخته نږدې 1 میلیون تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایډز د ناروغۍ متخصص ډاکټر احسان الله احسان وای د دغه وایروس د لیږد لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال دی.
کسان چې ستنې یو د بل سره شریکوي، خصوصا په مخدره توکو روږ دي کسان، نو که چیرې وینه ککړه وي په ویروس باندې، نو دیو د خوله د وینې د لارې انتقالي هغه عمدتاً مثلا د جنسي لارې زیات دی، تقریبا 90% تشکیلوي. یعنی ناروا جنسي اړیکې دلته کمې لیدل کېږي، نو ډیری چې دی هغه فیصدي بیا په زرقي معتادینو کې ده. او درېمه لاره عمده لاره چې دغه د مور نه ماشوم ته دی، که مور اخته وي نو ماشوم ته هم انتقالي.
ښاغلی احسان ټینګار کوي چې افغان حکومت او اړوند نړیوالې مرستندوی ادارې دی په افغانستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي، اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای په پام کې ده چې د ایچ آی وی وایروس د خطرونو د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د دغه وزارت د ایډز کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وای په 1400 ولایتونو کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرامونه پیل کړي چې پکې خلکو ته مشورې، روغتیایي زده کړې، تداوی او بیلابیل نور فعالیتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 میلادي کال کې نړۍ له ایډز پاکه اعلان شي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا استرني.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
څومره او کومې نړیوالې کمپنی دی چې په فضا کې د سیالۍ په ډګر کې دي، یعنی په سپیس یا فضا کې د تحقیقات لپاره په خپلو کې سیالي کوي، په دې اړه لسمت سروان اورو.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نومونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو 10 کلونو کې کوچني توغندي یا روباتیک توربیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف داره چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شای چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایرفلای، اندرو سپیس، لاکهیډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربټ، اوربټ بیوند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2.6 میلیارد ډالر ولګیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې په ډېر صفا ډول د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه، تازه مطالب او اونیس پروګرامونه اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې 2 اونیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې پیلوي. دفاع وزارت وایي په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکو په افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په درې سوف کې پرون د سکرو د ډبرو د لاري او شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځانه سره بیولي چې شپېته کلینران یې بیرته خوشي کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. افغان ټیم پرون ترکمنستان ته په 5 ګولونو ماته ورکړه. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشري څخه وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر له سره پیل کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ کړی دی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور پراخ کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یکشنبې پر ورځ د کابینې له لوړ پوړو مقاماتو سره د پاریس د وروستیو مظاهرو په اړه خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مخکې په خپرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټون اونیس پروګرامونه خپرېږي. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هېواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو مقامات خبر کړي. ویلمسن دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې د روسیې د یو دولتي تلویزیون کارکوونکی په دې وروستیو کې د برتانیا یو ډېر مهم پوځي مرکز ته نږدې لیدل شوی دی. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د خبرو شوی ریپورتونو په اساس د بریتانیا دفاع وزیر ګابن ویلیامسن وروسته له هغه خبرداري ورکړې چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکونکي تیمور سراجیف د برکشایر په ښار کې د بریتانیا او ویایمي پوځي فرقې له څنګه ریپورت ورکاوه. دا هغه سیمه ده چې شاوخوا یې اغزن سیمونه لګیدلي او د خلکو ورتګ منع ده. تیمور سراجیف دا ادعا رد کړې چې ګواکې هڅه یې کړې د سیمې ته ننوځي. د بریتانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنگونو سره سره کار لري. په بریتانیا کې دا خبره داسې وخت راپورته شوې چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې اړیکې وارلمخه په بیلابیلو دلایلو چندانې ښې نه دي. په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو او په ځینو اروپایي انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې، پراخې سایبري حملې او په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا مسمومول هغه مسایل دي چې په خاطر یې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې سړې شوې دي. د بریتانیا په برکشایر کې د واویایمې پوځي فرقې شاوخوا امنیتي کمرې ښیي چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون د لبنان د بیرو مشر تیمور سراجیف د نومبر په 1 څو واره هڅه وکړه چې دې پوځي فرقې ته ننوځي. سراجیف همدارس له یو کمرمین سره چې له موټر عکسونه اخیستل په اشاره خبرې کړي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دغه هیواد استخباراتي مشرانو په دې اړه څېړنې پیل کړي او هم یې د بریتانیا د ټولو پوځي سیمو قمندانانو ته ګواښ کړی چې بیدار دي اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له قوله ویل شوی چې موږ خپل امنیتي اډې او نظامی پرسونل ته جدي پام کوو او کچیرته خلک په دې سیمو کې مشکوک فعالیتونه وګوري باید راپور چارواکو ته ورکړي. سراجیف وروسته د روسی آر آی ای نوستی رسنۍ ته ویل چې د یو همکاران په یو معمولی ځای کې پر رپورټ ورکولو بوختو او کوم پوځي مرکز ته د ننوتلو هڅه نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وارلمخه په اکتوبر کې روسیا تورن کړ چې د یو منفور دولت په توګه عمل کوي او په خپلو اعمالو به ځان منځوي کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه محمد عیسی ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ د دهناو په کلي کې یو شمېر امنیتي پوستې د کلي په کورونو کې پرتې دي. دوی وایي کله کله د دغه ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړو کې ګولۍ د دې کلي په خلکو لګیږي او ځاني زیانونه ورته رسوي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
محمد عیسی د بیناونه خبرې کوم، د ولسوالۍ محمد اغا د لوګر ولایت نه.
ستاسو مشکل څه؟
چې دلته د محلي پولیس او د هغه د خیزه شمردمی په نوم دلته درې څلور ځلې پوستې اچول شوی ده. د امنیت لخوا، د والي صاحب د لوګر ولایت لخوا او د قومندان لخوا.
دغه پوستې چې کلی کې پرتې دي یا کلی ته سیرمه ځایونو کې پرتې دي، تاسو ته یې څه ستونزې پېښې کړي؟ دغه موضوع ووایه.
اووه میاشت اته میاشت کېږي چې دغه پوستې دلته ایجاد شوی ده. زموږ په کورونو کې اچول شوی ده، زموږ په مکتب په خولو کې اچول شوی ده. هره ورځ دغه دوی ته هدایت شوی دی چې دغه قالیا دغه منطقه نو امنه کړي. زموږ مکتبونه یو د ملالۍ متوسطه دغه سقوط ده، په 50 متري کې موقعیت لري پوسته ورته. بله لیسا بی بی آیشا ده، د دیناو هغه بی بی آیشا لیسا دغه نفلانو ده، دا سقوط کړی ده. بلکل دا په یو نیم سل متري کې ده پوسته ایجاد شوی ده. زموږ مکتب لیسای عالی دیناو ده، په هغه کې نږدې ورسره پوسته اچول شوی ده. دغه مکتبونه او زموږ مکتب د ټول مکتبونه او زموږ کلینیکونه ټول بند دي، ځکه چې هر ساعت هر دقه دوی فایر کوي. زموږ دولس کسان بېګناه خلک شهیدان شوي دي. پوستې وهي، ډریور ده، موټروان ده، دغه ټول شهیدان شوي دي.
ښه، د دغې ستونزې په اړه کله والي ته یا امنیه قمندان ته یا د لوګر په ولایت کې د امنیت عامر ته ورغلي یاستې او دغه ستونزه مو ورته بیان کړې؟
موږ درې څلور کره ته والي صاحب ته تللی یو او د هغه ته تللی یو، ولسوالي ته تللی یو. ولسوالي خبر ده، ولسوال صاحب خبر ده د مشکل نه. پوه شوې؟
هوکې پوه شوم. خو اوس تاسو دغه ستونزه له کوم ارګان سره شریکه کړو چې هلته تدابیر ونیول شي؟
زموږ د تاسو نه غوښتنه ده چې زموږ اواز ریاست جمهوري پورې ورسوه، ځکه چې دوی وایي چې دغه رئیس جمهور اچولی ده. که دغه رئیس جمهور دغه پوستې اچول شوی ده، خو دا خو زموږ په کورونه دي. هغه حقوق بشر تاسو په جریان واچوئ. هغه آیا حقوق بشر ده، حقوق دولت ده، یا حقوق امریکا ده، یا حقوق اشرف غنی ده؟ چې موږ هم بشر یو نه یو. دغه خلک چې د دولس زره اطفال یا ماشومان چې د مکتب نه پاتې ده، آیا دوی هم بشر دي که نه دي؟ دغه دولس کسه چې بېګناه خلک شهیدان شوی ده، آیا دوی بشر دي یا نه دي؟ عمومي امنیت خبر دي په دغه تجارت باندې یا نه؟
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویاند خاغلی احمد خالد اساغزی سره شریک کړه. جناب اساغزی، د لوګر ولایت د محمد اغې د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې د ملي امنیت پوستې دی یا د اردو یا د پولیسو پوستې بیخي د دوی د کورونو په سر باندې پرتې دي او کله چې مخالفینو سره جګړه پیښه شي نو دوی ډېر پازابیږي، ژوند ته ډېر خطر دی او داسې وایي چې کله کله مرمۍ په انسانانو هم لګي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو چې څه اقدامات به وکړي؟
ډېر مننه سر. دغه موضوع من په تیره نظامي جلسه کې هم په دې بات کړې ده چې دلته د خیزش مردمی یو څه پوستې دي چې هغه د ملي امنیت مربوط کیږي. اما دغه ورور ته په جواب کې باید وویل شي چې من په مشوره د اهالي دغه کم ځایو کې چې پوستې ځای په ځای کوو، ځکه مردمی خیزش مردی دي، هغې په مشوره را کار کوو. ولی کله ناکله دغه ستونزې بیا په هغه ساحه کې پیدا کیږي، ولی هغه په دې معنی نه دي چې هغه ستونزې ته موږ رسیدګي نه کوو یا هغه ستونزې حل نشي. دې ګله هم پر ځای ده، ولی هلته یو سلسله محدودیتونه موجود ول چې موږ په تیره نظامي جلسه کې په دغه فیصله وکړه چې دغه منطقې سپینګیری او مشران باید وغوښتل شي. په دغه جریان د دغه هفته کې موږ انشاءالله راغواړو سه شنبه یا چهارشنبه ته په خیر دوی راغلي وو او دوی نشست هم درلود. بیا رئیس صاحب د امنیت سره جداګانه دې موضوع ته دې مازال ته موږ رسیدګي کوو. حیات هم صحیح تاسو کولی دی چې موږ وګورو چې دغه موضوع تر کوم حده پورې واقعیت لري، او ځکه ځینې ملحوظات نور هم هلته شته دي. کله ناکله په داسې وخت کې چې زموږ پوستې په بعض مناطقو کې ډېر مفید واقع شي، بیا په اهالي باندې فشار هم وي د نورو خواو نه چې هغې دې ته راضي شي چې تر اوسه دې شکایت وکړي. د دې د پیښې په خاطر ولې به هر صورت موږ دې پیښې ته رسیدګي کوو. انشاءالله رسیدګي هم کړې ده، په دې موضوع بحث شوی ده، دا آیات ته تاکل شوی دی چې دا موضوع بررسی کی چې واقعا دلته اهالي متضرر دي. موږ خو د خلکو د آسایش لپاره یو کار کوو، نه خدای نه خواسته چې خلکو ته ستونزه پیدا کړو یا خلکو ته ستونزه راولاړه شي. د ځنه زمونږ هدف خلکو ته تامین دي، امنیت ده او صلح او آرامش ده. اما که کله خدای نه خواسته داسې یو پیښه کیږي چې هغه خلکو ته اذیت او آزار کیږي، هغه کار هرګز موږ نه کوو. انشاءالله دته رسیدګي کوو. راتلونکي سه شنبه یا چهارشنبه پورې به موږ دا مزل ته په اصلي اساس باندې رسیدګي وکړو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وا مو اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنه ولکلینا د محمد عیسا په نامه یو کس ټلیفون کړو چې یو شمیر امنیتی پوسټې د دوی په کلی او حتی په کورونو کې پرتی دي، او کله چې دغه پوسټو او مخالفینو ترمنځ جګړې کیږي د دوی ژوند ګواخي. او د لوګر د والی وایاند احمد خالد اساغزی وویل چې په دې برخه کې د ولایت د مقام او امنیتی ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تودې خبرې روانې دي، او په نږدې څو ورځو کې به د دغه ستونزې حلولو ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. له کندهار ولایت څخه یو اوریدونکي پیغام راستولی دی، ډیر د خوشحالۍ پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونې له لارې موندل سوی دی او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد دا پیغام به پخپله د دل خولې واورو، بیا به نورو دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته، زه روزي محمد ارغنداو د ولسوالۍ د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. مز کوم دوست چې ورکو محمد نبی د پنځوایی د ولسوالۍ هغه پیدا شو. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه د دې جهان مننه. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. دا جمع مظاهر وتک هم صرف الله ولایت وسیدم کې د ازادي راډیو د طریقه څخه یو اعلانات شوی وو چې والک د کرزی صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کسوی دی او ته پیدا کړی دی. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچیر دغه حالت معلومات دغه اعلانات راډیو تلویزیون ته ورکړي، او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. زموږ یو هلک د کرزی د اول کال باندې نظر کسوی دی، تازه ګل نومیږي، د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر اکستوی دی. نو که چېرې د دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوسته. په تیر خبرونه کې د همدې نشانیو په اړه چې تاسو وایست دغه پیغام موږ خپور کړ چې دا د بیا هم خبروم، هیله ده چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خپور کړی و دا هغه نوم فرق لري، خو نورې نشانې هغسې دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت واورئ او شمیره یې در سره یادداشت کړئ، کیدای شي چې همدا ستاسو عزیز وي.
بلی از السلام علیکم. زه دولت میلجات کندهار د پنجوایی د بلوسوالی څخه خبرې کوم.
چې کرزی دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټوله ورځ کې زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په دا ورځ نه زنګ ووهي چې زه د تلیفون شمېره به ورته ووایم زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل اور کې پسې ګرځي.
بلی السلام علیکم. زه محسن يم د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی یو نیم کال کېږي د کور څخه نادره کسه ویلي هر ور د ده په حکلو معلومات لري د بورجان زوی دی د مولانا حکم لسی دی د محسن ورور دی د مکې ولا د احمد عیسا او ما ته یې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 0 2 2 2 2 3 3. السلام علیکم د نشر ودی په ویلا. اول سلام علیکم زه خان احمد جرجو مثالی څخه خبره کوم. خبر ونه چې ما یو ورور کې د احمد په نامه ارڅو کې په اړه ما درې په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي چې په راځي ته 500 یو نیوی دریاسته ود دښته مله به زل جاو تکرار چې په راځه ته 500 یو نیوی دریاسته ود دښته و سلام په مخه.
بلې السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته په دواړه لاسه باندې سلام کوم. ځکه چې زموږ پیغامونه خبرې زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بالابلوط ولسوالۍ د ګرانی د کلیسا سره په لای کې مور ور ازما یو ورو دی په نامه د جلیل تقریبا 13 کال عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې نه درکه سوي دی. هر مسلمان ورو چې په باب باندې معلومات لري ډیره هیله لرم ورو د ازما د ټلیفون په نمبر زما ته زنګ راوي 14 لکه افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 5 5 8 5 5. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 0 5 5 8 5 5. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه میکلی کرامات می تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو هاو د قدروال کارکونکو ته خپل نظر سره ډالې کوم. یا هم ساحل سینایم د هلمند ولایت مرکز لشکرګا سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي د حامین په نامه باندې کدی زما غږ اوري یا کوم د دن جدید دوست اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي 0 4 5 2 8 9 1. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 5 2 9 1.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پرا ولایت پرا رود ولسوالی سره په تماس کې یم. موږ یو قوم چې عبدالله بابو نومیږي د یو کال راهیسې ورک دی د وریې دی او که هر چا ته معلومات په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووهي 0 0 0 5 1 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 5 1 1. که هر چا ته معلومات په دغه نمبر کې موږ ته زنګ ووهي د یو کال راهیسې ورک دی د شپېتو کالو پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. دا د کین لپاره د ولایت د بالابلوط ولسوالۍ د ګرانین د کلی سره په لرین کې ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا اتلس میاشې کېږي چې ورک شوی دی او نولس کاله عمر دی. هر مسلمان ورو چې په بابا باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دي، ما ته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0000 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم، د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي 0999 0998.
بلے السلام علیکم، جا دی منا نیر د ماسم د نا کا دی او شابا زکر مسے مشرکین کی قومی و سکون کر ما یو دی جنا پنا مری تقریبا دو د جل خلا کی دشنا درا کر می د شبن می د مار 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 مستا کی هر مسلمان ورو د پاتہ مال ما ته دی د سر ما زغل د بکر د خدمت ما د رسن می لازم ما پیغام نشه کی ما د تلیفون شمه را د 0 0 8 5 3 9 9 8 5.
ہلو السلام علیکم، زمر علی نیلمان د لشکرګاه څخه تماس کوم. له تاسو سره زما پلان محمد جعفر نیمه تقریبا د 15 کال کیس له کور د درکد کې هر څوک د پاره معلومات لري. دغه شمیره د ماته زنګ وي 0000 3 0 6 2 0 9. ټلیفون نمبر یې زل بیا 0000 3 0 6 2 0 9. زادی راډیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. زه یو کاکا زوی دی په نامه د علاوجن دی، د جمالیا کا زوی دی، د اوټول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دادارسه شوی دی د خپله کوره څخه. هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یادمات د سپېرې ورکوو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو زه حیات الله د هلمند د ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور دی د حمد الله په نامه دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. نشانې دا دي چې په سترګو کښې بور ټکې دي او پر چپه برخو باندې یو نشانه ده، او بل یې پر تله باندې پر سب پښې پر تله باندې هم یوه نشانې ده. د ملا جان اخوندزوی دی، فکر الخان کلمسی، د هلمند ولایت د ندالې د سیمې دی. نیم کال کېږي چې ورک دی، چې هر څوک زما غږ اوري په دغه شماره کښې زما سره تماس نیسې. پر اوسه وه اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اوه سوه اویا، شماره یو ځل بیا درته وایم، صفر اوه سوه اته څلوېښت پنځه سوه څوارلس اوه سوه اویا. هر ورور کولی شي که په داخل کښې که په خارج کښې، ما ترې په دغه شماره ما ته زنګ وهي. السلام علیکم، د ازادي راډیو د کارکوونکو سره.
احمد جان والا دی، حضرت جان د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی د وزیر د څاروي، دوه کاله کېږي چې ما درکه دی. که هر چا ته پته وي نو په دې نمبر دې شمېره وي، صفر اوه سوه اته اتیا اته یو شپېته نهتر، صفر اوه سوه صفر اته اویا اته سوه اته اتیا یو شپېته نهتر.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی عصمت نومېږي، د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دي. که هر ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم وي یا ورسره وي، که په افغانستان کښې که په پاکستان کښې، په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي، صفر اویا اووه دېرش اوه ویشت اته سوه نه نوي. د هر مسلمان ورور کچیر معلومات فلری په عالم باندې زنګ وو سپراویا و دې شوو وشت اتسه و نه نیوي و سلام دې فکره
سلام انا نیکی دې تر ورځې تر ستاسو د دین کو او د خطر ورکړ کوم د تر خپل نو بسر علی کوم سایل سینا د لمن ولایت مرکز اسکرګانه د تلیفون پر لیکه زما ملګری دی چې د کندهار ولایت رحمن الله صالح د خاجمر سیمه اوسیدونکی دی تقریبا د یو پیر چې زما سره نظره کوي نه د مرکه او نه د ژوند درک لرو ته څوک زما ځخ اوري او یا هم ته د نږدې دوستان اوري یا د زما ځخ خپل اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې د زما سره د تلیفون پر همدغه شمارې باندې تماس ونیسئ د تلیفون شماره ده 0 4 3 5 3 5 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 3 5 3 5 او خپل شرینی دې ښه سمه شرینی دې در لاسه کې چې د پر سر باندې مرزه هغه جایزه ورته وکړه
السلام علیکم اسلام دین ګراسا خبر کوم یو څنګه سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري څلور میاشتو راهیسې ورک شوی دی شنې سترګې لري لن قدی د نګراه او د سرو د ولسای د رینګ روټ څخه نادر شوی کچا ته په اړه معلومات په دې شماره دی نو اړیکه ونی شي چې پر نه هاویا چلیش دنوي درې سادو پنځو السلام علیکم
الو سلام علیکم زما نوم عبد الستار ما د ورکلی نوم امیر خان مشور په مامشا دا وکاله کیږي د کندهار ولایت ته نیمه نهایت نه درک شوی دا ام څو کې په معلومات لرې زما سر دې په دغه شمېره مسولي سپر اویا ته تلویش شپته نه سو در تلویش لکه غوړي جایزه ورکول کیږي هر څو کې په معلومات لرې په دغه شمېره تماس سره
السلام علیکم احمد رسول نه زو ولله ته هم اړیکه نیول ده مزیر دوست ده محمد سلام په نامه ده د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت شاجیر ولسوالۍ زادی رادیو له کارکون څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یا دې خپل د زما آواز اوري نو د پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 2 9 5 5 5 شماره یو ځل بیا وایم 0 2 9 5 5 5 السلام علیکم و رحمت الله
و علیکم سلام محترم وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي تر بل اونۍ او بل پروګرام پرې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
شمانو بہ مارو سرب جانا قتل کبھی